خبرونو لنډیز واورئ. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوی او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوی. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړی ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې اته کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې وروسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغې واده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپ وهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې درې لوبغاړي لاس ورکړي او 128 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېد. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بستی وار را رسیدلی چې قربانه زما همکار مرالی بشیر ده. مرالی جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو ازادي راډیو ته شرغ لاست نور بستی پروگرام به زمالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. تری ویل لاندې تمې ورست
نور بستی شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه د 2021 میلادي کال د جنوري ل 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د 12.5 او اف ام 0.15 دوام کوي. نور بستې یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخ وړم. د دې اونۍ په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستي راپور د دغه شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. د راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډیره مننه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي. مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د ښځو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر صحفی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر. میرمن کوهستانی، که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتو است، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا در ساحه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره آز میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا نورمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده بالای خانم ها.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس از اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمومی که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تدبی از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
چون آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسې ږغ موږ ته نه راځي، ستاسې ږغ قطع کېږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپانی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالا و جنگ سالار است، به این دلیل به خاطر از اینکه چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنها و در قسمت از اینکه زنها با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا صلح‌خواه هستند، او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه. دغه پیغامونه یوازې تاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش خواهده کردیم که در اصلی خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر بیشتر شبکه دینایی را بنشد بسید. بعد هم ما تلاش به این داریم که در طریق رسانه ها نیست ایده بنشد بگذاریم.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو څه راته وایست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب من از این که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذاشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبل را من گفتم که چون یک جامعه مرسالاران از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، بخاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر از این ذهنیت مرسالاروزی داره که بتاند لاحقل در قدم هون زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر پذیری خوده بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد. بعدن این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگر مردم هم صدا شوند و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب د شوزو شبکه اوس مهال د دغو کمپاین او د دی راپور تر څنګ نور کوم فعالیتونه کوي که عمده هغه اساسي ټکی راته وایست چې تاسو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دوستخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سطح رهبری افغانستان دارن تا بتانند که این مشکلات را هم برسانم که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگام باشد باشد
دیر زیاده منه نمیرمن کوهستانی آوریدون که تاس ده مسعوده کوهستانی خبری واریده چه در شدو ده شبکی غره ده او دوی ده هغه راپور پا اړه خبری وکړي چې د شدو شبکی خپور کړي او د شدو پر بلاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی دوی هم داراز ده هغه کمپاین په اړه خبری وکړي چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همژغې لپاره خبری وکړي نومیږي اوس هم ارزو د خبرونی د دوهم میلمه پر لور باندې شاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمر سره پر لیک دی ل د سره به خبري پایل کړو بهادر صاحب ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ترغلی است او لمر سره خبري کوي
سلامونه اغلب شتاسته تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلمه او تخنیکی همکار ته ډیر مننه
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبري کوي بهادر صاحب موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي چې زموږ سره په دې اړه خبري وکړي چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت تعغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه بهادر صاحب لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې ورستوي کې پر شوزو باندې وسلوالي حمله سوي دي په ورستي پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وجنه او تر هغه مخ کې هم ځینی داسې پیښ سوي دي لکه د میدان وردک ولایت پر شاروالي حمله چې په هغه کې دا نو او پلار یې پکښ وژل سو او ځینی نور ورته پیښې ستاس په نظر دا ډول پیښې د شوزو د فعالیت په اړه د ټولنې د فعالې ونډې د فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي
ګوري زه غواړم اول یو کستاس اجازه اوس یو وخت یاري کې یو لاندې مقدمه به فایل کمه
مهرباني وکړئ بلې
مګو تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلا کولو لپاره البته کلونه په خوا دا هڅه پیل شوې دي خو دغه هڅه لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې غوي د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع او قناعت نه دی حاصل کړی اوس مهال هم متاسفانه کچې موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو دا سره پورونه شته چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلويګ زره کسان د امدغه وسلواله نکته په اساس باندې قرباني کیږي په افغانستان کې هم موږ تاسو کې وګورو اگر راپور چې ما تقریبا د سی څنا څه د خزو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه هغه د کی چې د ډیری خزو نه چې دا پښتنه شوی د هغه حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغه فعالیت حتی په کور د نن د موږ په ژوند باندې تاثیر کړای دی او همدا شی کومه تاسو ګورو لکه څنګه تاسو چې اشاره درلودله یعنی د کابل په هغه بیل یعنی امن سیمه چې هغه د پیمانی شپږم سړک پیښه او تیرونه چې په هغه کې د خزینه قاضیانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همدارس د میدان وردګو ته همدا شی په لاسحو اغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبي خبره ده چې د خزو په ورځني چارو باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودل شي اغه د خزو د فعالیت د محدودول شي د خزو په د اقتصادي فعالیت محدود وي د خزو سیاسي فعالیت محدود وي د خزو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبي خبره ده
بلی بهادر صاحب که تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست چې پر شوزو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم شدي په دغه سي حملو کې وجل کیږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښینی او لا خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي
تبعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي چې د هغه په دیالوګ باندې فعالیتونه کوي کداغه شی حمله یعنی په خزو باندې هغه د لړۍ جریان پیدا کړي نو دا طبي خبره ده چې دا غوې د خوانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار اوړل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي دا طبي خبره ده.
بله بهادر صاحب، تاسو د پوهنتون استاد یاست، په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندیشنې تاسو اوریدلی دي چې شذې اوس تر پخوا ډېری د آینده یا د راتلونکي لپاره اندیشمنې وي او دوی د خپل راتلونکي څخه بیر لري، ځکه چې دوی ته اوس دا د سولې خبرې مبهمې غوندې دي او نتیجه یې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکي روښانه ویني. ځینې شذو موږ په راپورونو کې دغسې اندیشنې له موږ سره شریکې کړې دي، آیا تاسو هم دا ډول اندیشنې اوریدلې دي؟
دقیقا، یعنی تقریبا یو لسته کې مخکې شلده کې مخکې دلته زما سره په دفتر کې زما یو همکاره چې هغه هم په دې په تدریس کې را سره همکاري لري، هغې په حضور راوړی و او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپل خواشیني یا د خپل ډار څرګند کړي چې مونږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور کله کړي. ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نه شو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو. او بله مسله دې نه وړاندې د پوهنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه، هغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماښام ټایم نه چې مونږ ګورو هغوی یا ناوخته راځي او یا وخته رخصت اخلي. د هغوی د رخصت اخیستلو او د هغوی تر پایه په صنف کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا دی چې مونږ به ترې پوښتنه کوله، همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نه شو کولای چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړي او هغوی وکولای شي واقعا په صنف کې د استاد د لکچر تر پایه حضور پیدا کړي. نو دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو د دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او ښځې هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلای متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کندې سره مخامخ کړي دي.
ډیر مننه بهادر صاحب، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه به د تلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکي له تاسو کومه پوښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای سي موږ ته زنګ ووهي. اوریدونکو، تاسو کولای سي په ځانګړې توګه له شذو څخه مې هیله دا ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00002255 او 09920350. تاسو نور بس ته اونیز خبرونه اوریده ازادي رادیو ده او زموږ د نن ورځې میلما نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد دی. بهادر صاحب، تاسو اوس مهال د پدی اړه خبرې کولې چې شدي لسنف څخه وختي وزي یا نا وخت راځي، تاسو د شذو د اندیشنې ته اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیاتې سوي دي. په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوي دي او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول، تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي چې ځکه چې که خبریالان نوي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډېره لویه خلا رامنځته کېدای سي؟
بالکل، خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی، نو د دوی قربانی په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا د دوی تر حملو برید لاندې راوستل یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابر خبره نشي کېدلی. منګه ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې د میوند ملال میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې مونږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلق یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک یو خوا پرپ بل خوا اچوي او بل خوا پرپ بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنگاری یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي. یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده دولت څخه، د حکومت څخه، چې د خبرنگارانو په کلن امنیتي وضعیت، خصوصا د خبرنگاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي، خلکو ته د خبر آواز رسوي، د خلکو په بیدارۍ کې، د خلکو په ویښتیا کې، خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلاً فزیکاً حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند لپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپله ونیسي. که داسې واوسي، مثلا یو هغه پېښې دي، یو دغه ورځو کې موږ تاسو وینو، ستاسو د همکارانو په شمول باندې د هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تېښته یا تلل، پناه وړل نورو هیوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. که دا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، نو زما په نظر باندې چې دا به د ټولنې دپاره یا د دولت دپاره، موږ تاسو دپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي، او یعنی بد عواقب به ولري زما په نظر باندې.
مننه بهادر صاحب. اوس هم ورځم زموږ یو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي راډیو اوري.
بله سلامونه ملالی بشیر. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه ته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تشکر. مو ډېر تلین کې پاتې شو. خبره خدا شو ده چې دغه موضوع متاکلې ده چې څوک دلته د ملت خوري په لاسر دي. ملالی بشیر څوک واقعیت نشي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مور یې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره دا شوه چې زموږ یو ژورنالیست چې دی، دا خبرنګار دی، شوی شرط لري چې دا د ولس د خلکو اواز، د ولس اواز تر اراکینو پورې، تر لوړو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجه چې چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو، چې یو طرف وزیا نه کوم، دا بل طرف وزیا نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هر طرف وزیا نه کوم، دا طرف وزیا نه کوم، نو دغه خو هدفي وجودي څوک دی؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو ډبرې نه پروري، یا د اسمانه خو نرمي نه پروري. خبره دا ده که چیرې د دواړو طرفو متخاصمې ډلې غواړي چې ملت د ځان کې او دوی د پر ملت باندې واک وچلوي او د ملت زړونه لاسته راوړي، د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي، معلوم شي چې دا خبرنګار څوک وژني، یا د سوي سره څوک خشونت کوي، یا د دې وژنې څوک کوي، یا مدني فعال څوک وژني، یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې ژغې دي نن، یو د منبر ژغ دی، یو د ولس ژغ دی، یو د خبرنګار د رسنیو ژغ دی. نن دا درې سره ژغه په حالت کې د خاموشي دي.
ډیره مننه قاري صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسو د خبرې اصلي هدف دا چې د امن هدفي حمله او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي، او دا ټولې قضیه هم داسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس په ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، تاسې ژغ موږ ته راځي. تاسې خپل نوم وایست، او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما نوم سمت الله خان، شامند ولسوالۍ د ګډلو له کلي چمش.
بله، لباده مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، موږ د اوریدونکو ژغ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکو به راواخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي.
خپرونه د څه شته؟
یو بل اوریدونکو برا واخلم مهرباني وکي ازادي راديو ده بله ز فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي راديو ده بله فکر کوم چې کوم استون زده زموږ د په ټلیفوني شبکه کې اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اورید نور بس د خبرونه ده زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکي آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکي
بلی علیزم د هلمند څخه زما پښتنه دغه دغه عادتي وژنې چې کیږي دغه خو د یو طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې او که کېدې هم ډېرې کمې وې یا جونستان نه په نښه کېدله که کېدل هغه د دولت یو دغه و دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته یا یو بیان کوي خلکو ته یا خلق په حقیقت خبرې ما خپل نظر خوده غږ چې کوم فکر وایم چې په دې کې یو ورګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې د کار کې د وژنې کې په یو سبب باندې د ښکارا کې په افغانستان
کې د بیا تاسو تبصره مو واخیسته د ادعاوی موږ نسو ثابتولای یا تاییدولای نسو نو ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده فکر کوم چې زموږ اوریدونکو نور پر لیکه باندې نسته بیا به هم ورځو زموږ اوریدونکو به د دوی پښتنې اخلو زموږ د ټلیفون شمیرې دی 00000255 او 09920350 استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی بهادر صاحب یو بل پښتنه می دغه د چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي د دغه کمپاین نوم دی د همژغۍ لپاره خبري وکړي ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري کوم تاثیر لري په ټولنه باندې کنه
ګورمنګک وغواړو نه غواړو خزی د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي او خزی د نارینه او ترڅنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزارت کچېته هر څومره په ټولنه کې نران پیشرفت ولري په هر څومره په ترقی کې او شي هر څومره علمیت سره او شي هر څومره هغه هر څو سره او شي خو کچېته خزی ترڅنګ یعنی تعلیم یافته کځي ونلرو پر مسلې کځي ونلرو اغه یعنی با خبره کځي ونلرو یا نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای ځکه تجربه د ثابته وي چې موږ تاسو یو پر مسلې ټولنه یو خوشا ټولنه ولرو نو حقیقت دا دی چې هم د آسمانی په قانون او هم د وضعي قانون قوانینو پر بنسټ او اساس باندې خزو ته کارا حقوق ورکړل شوی دی او د خزو دغه حقوق باید چې د قوانینو پرانا کې رسول پرانا کې منګه و منو منګه د خزو سوال کو خزو تعلیم حق لري خزو تحصیل حق لري خزو د اقتصاد حق لري خزو د یو خجوان لکه څنګه چې نارینه یو خجوان لري داسې یو جوان حق لري منګه تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي او راشو خپل مو ورور خپل پلار پر باندې ظلم کوي اول خدای چې خزو بغیر د کوم رضایت نه اغه چاته په نکاح ورکول کېږي اجباري ودونه تر سره کېږي بل خو نه دا چې مونږ او تاسو د قران په آیاتو او احادیثو پر اساس باندې ثابت څه ته حقوق لرو هغه دا چې داغه میراث دی داغه مثلا مہر دی داغه هر څه دی د خپلار په هغه ملکیت کې د میړه په ملکیت کې اما ډیر یو کما فیصدی پلار غرور میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک خزه ته دغه حقوق ورکي او خزه یوازنی هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنۍ کې دا دی چې منګه هغه اساسي شرط دی یو نکاح چې نه چې هغه رضایت د الک او د خزه دی د جلې دی دا تر ټولو اندې کو اجباري وجونه تر سره کیږي بلاخره د دغه په اساس باندې به ورسته د غژوان تاریخوالي ته یعنی وزي او بالاخره تاوتريخواله را مستقیقی کورنی تاوتريخواله خزا یعنی اغا اساسی حق چداغی تعلیم دی اغا نو اغا تا نپری خودل کیگی اساسی حق چداغوی تحصیل دا اغا تا نپری خودل کیگی اساسی حق چداغوی خجوان آزاد جوان کول دی دا وصول و پچوکات که اغا نور کول کیگی نو داغا یعنی اغا اساسی ستون زیدی که باید پر کورنی که دا حل چی او هر سرائی دا خپل سرادا فکر ولری دا خپل خور تا دا خپل مور تا دا خپل کزی تا
بل ډیر مننه نجیب الله بهادر صاحب د حقوق پوهنځي استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړي. نور بس دې خبرونه پای تر رسیدلې ده بل اونۍ به بیا